په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ری د خبرونه ډېره برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوې. خو لنډ خبري برخه هم لرو. پایل د سات په خبرونو کوو. نن د سپتمبر اوومه د طالبانو د حکومت د سرپرست کابینې د اعلان دوه کاله پوره شول، خو تر اوسه پورې سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالې ټولنې او د سیمې هیوادونو له طالبانو د پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو پرلپسې غوښتنې کړې، خو طالبان ویلي چې حکومت یې ټول شموله دی. دغه راز نړیوالو د طالبانو د سرپرست حکومت مخې ته د ښځو د حقونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته درناوي باندې هم ټینګار کړی، خو طالبان ویلي د شریعت په چوکاټ کې د افغانستان د وګړو ټول حقونه خوندي دي. د ماشومان د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن وایي نړیواله ټولنه باید په اوسني وخت کې افغانستان ته شان نه کړي. په افغانستان کې د دې سازمان مشر ارشد ملک پرون چهارشنبه یو خبر پاڼه کې چې د دې سازمان پر ویب پاڼه خبره شوې ویلي، افغانستان د وچکالۍ پر لپسې دریم کال تجربه کوي چې ورسره خوراکي مواد او اوبو ته لاسرسی سخت شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې افغان کورنۍ او په ځانګړې توګه ماشومان د وچکالۍ د قربانیانو په سر کې دي. سیف د چلډرن ویلي د هغه سروې له مخې چې دوی د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ترسره کړي، شپږ اویا فیصده ماشومانو ویلي د تیر کال پرتله یې خوراکي مواد کم شوي دي. د سازمان وړي نړیواله ټولنه باید په بروکسل کې د افغانستان په اړه د راتلونکې اونۍ غونډه کې له افغانستان سره د بشري وضعیت په ښه کېدو کې عملي ژمنې وکړي. په تور هم کې طالبانو د حکومت او پاکستان د پولیسو ساتو ځواکونو له پرونی جګړې وروسته پاکستان د غلاره تړلې ده. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د تور هم د یو مسول نصر الله خان په حواله ویلي تر اوسه د پرونی وسلوال شخړې اصلي لامل روښانه نه دی. دغه پاکستاني چارواکي ویلي پوځي مسولان د افغانستان له چارواکو سره په تماس کې دي چې په سیمه کې د لانجې د زیاتېدا مخه ونیسي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون تور هم جګړه تایید کړه، خو د ورځې تر پایه نور جزئیات ورنه کړل. په تور هم کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د حکومت څلور پولیسات په پرونی شخړه کې وژل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان د لسګونو وسلوالو په برید کې د پاکستان څلور پوځیان وژل شوي. رسنوی د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څنګه په حواله راپور ورکړی چې دغه برید پرون چهارشنبه سهار مهال افغانستان پولې ته نږدې په چترال سیمه کې شوی دی. د جرمني د پی خبري اژانس د ځینو پاکستانیو چارواکو په حواله چې نمونه د موضوع د حساسیت له کبله نه دی اخیستل شوی ویلي چې وسلوالو د پاکستاني ځواکونو پر دو پوستو دغه برید کړی دی. فرانس پریس اژانس د چترال د پولیسو د مرستیال محمد علي په حواله ویلي چې د وسلوالو مخالفانو شمیر سلګونو ته رسېده او په خبره له څلور ساعته شخړې وروسته له سیمې تښتېدلی دي. دغه چارواکي ادعا کړې چې ټي ټي پي دغه برید ترسره کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کیف تاریخ خپل ناببر سفر په محل ویلي هیواد د امکان تر حده د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي. بلنکن پرون چهارشنبه په یوه اعلان شوي سفر اوکراین ته ورسید او د هغه هیواد له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وکتل. بلنکن ویلي ولسمشر جو بایدن د دې سفر غوښتنه ترې کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په محل د خپل هیواد ملاتړ ډاډ ورکړي. د بلنکن په وینا د اوکراین په دفاعي عملیاتو کې مهم پرمختګونه شوي چې په باور ډیر هڅونکي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون چهارشنبه ټینګار وکړ چې د روسیې بیرغ به د پاریس د اولمپیک په لوبو کې ښکاره نه شي، ځکه روسیه اوس مهال جنګي جرمونه ترسره کوي. مکرون دغه څرګندونې سپورتي لیک وایپ ورځپاڼې ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امکان شته چې روسي ورزشکاران په بې پرې توګه د پاریس په لوبو کې ګډون وکړي وکړي. مکرون وویل دا هیله من دی چې د اولمپیک نړۍ دغه عادلانه پریکړه وکړي او زیاته کړه دا پریکړه د لوبو په کوربه هیواد پورې نه بلکې د اولمپیک نړیوالې کمیټې پورې تړلې ده. پاریس به د راتلونکي 2024 کال د جولای له 26 نه د اګست تر 18 پورې د اولمپیک د دوبنیو لوبو کوربه وي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په فایل کې مو ویل، خبرونه ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډ خبري برخه هم لرو. د امریکایي سوداګریز پلاوی کابل ته خپل سفر په محل ویل چې دوی د افغانستان د خصوصي سکتور له پیاوړتیا سره مرسته کوي. دا امریکایي پلاوی د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ خونی غړي دی او دغه خونه په واشنگتن کې له 2002 میلادي کال راهیسې فعالیت کوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د امریکا یو سوداګریز پلاوی کابل ته سفر کوي او د طالبانو له چارواکو او افغان سوداګرو سره ګوري.
کابل ته د امریکا تللی سوداګریز پلاوی داسې مهال د خصوصي سکتور د پیاوړتیا او افغانستان کې د پانګونې ژمنه کړې چې د دغه پلاوی په وینا له افغانستان سره د نړیوالو مرستې په کمیدو دي. دغه پلاوی چې مشرې د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونې مشر جیفری ګریګو کوي، د چهارشنبې په ورځ په کابل کې له افغان سوداګرو، پانګوالو او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره یوه غونډه کې برخه واخیسته. د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونې مشر جیفری ګریګو غونډې ته په خپله وینا کې چې د طالبانو د ملي راډیو تلویزیون لخوا خپره شوې ویلي، خصوصي سکتور د افغانانو د راتلونکي لپاره مهم دی.
The next year is going to be equally hard as the donors are reducing
funding. راتلونکی کال به هم لکه د سر کال په څیر سخت وي، ځکه مرسته کوونکي د افغانستان لپاره بشري او د غذایي خوندیتوب په برخو کې خپلې مرستې او نور کومکونه کموي. دا کمښت په داسې یو مهم وخت کې کیږي چې افغانستان د بشري اهدافو لپاره مرستو ته اړتیا لري. دا زموږ د سفر یوه بله برخه ده. دا زموږ د رئیسانو د بورد باور دی او فکر کوم ټول غړي به راسره موافقه هم وي چې خصوصي سکتور به د بدلون یوه پیاوړې وسیله وي او په ورته وخت کې د ملاتړ یوه لاره، هغه هم داسې هیواد لپاره لکه افغانستان چې پرانزخته دی.
د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونه 2002 کال کې رامنځته شوه چې په متحده ایالاتونو او افغانستان کې کلنۍ غونډې جوړولې. د 2021 کال په اوړي کې واکته د طالبانو له بیا رسیدو وروسته د دغه خونې فعالیتونه ټکنی شول او له همدې نیټې راهیسې لومړی ځل دی چې یو پلاوی کابل ته سفر کوي. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د امریکایي پلاوی د مشر جیفری ګریکو په حواله ویلي، 2021 کال کې امریکایي پانګوال له افغانستان ووتل او په خبره یې اوس له هغوی غواړي چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي او خپل پخواني زرګونه کارکوونکي بیرته استخدام کړي. د غپلاوی ویلي چې دوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ملاتړ کابل ته راغلي دي. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دې اړه غونډې ته په وینا کې ویلي، د دوی حکومت کورنیو او بهرنیو پانګوالو او سوداګرو ته د اسانتیاو په برابرولو بوخت دی. د ملا برادر په خبره د پانګونې او سوداګرۍ د اسانتیا لپاره دوی یوه بین الوزارتي کمیټه جوړه کړې چې په وینا یې له دې وروسته به دغه کمیټه د بهرنیو پانګوالو لپاره هم هغه اداري چارې مخته وړي چې افغانستان کې ورته اړتیا لري.
افغانستان ته راځي پانګوال نور اړ نه دي چې په ادارو وګرځي او له بیوروکراسي سره مخ شي، بلکې له دغه کمیټې سره په اړیکه کې کیږي او هغوی ورته ټول لازم معلومات ورکوي چې دا د دوی د کارونو چټک پر مخ بیول برخه کې یو مهم ګام دی. ما چې بشیر په دوی پرابطه کې وسره نور به انشاءالله دغه کمیټه د دوی اکم مشکلات ورحلې.
په افغانستان کې د خصوصي سکتور د پیاوړتیا هڅې داسې مهال کیږي چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او ور له مخه د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون یو شمیر بشرپاله بنسټونو د مرستو د کمښت خبرداري ورکړی دي. بل لور ته افغان پانګوال وایي چې دوی د برېښنا په ګډون د زیربنا او تولیداتو ته د بازار د نشټوالي له ستونزو سره مخامخ دي او د طالبانو له حکومت ته د ستونزو د حل غوښتنه کوي.
و موریدل چې د امریکا یو سوداګریز پلاوی چې کابل ته تللی وایي، د سفر هدف یې د افغانستان د خصوصي سکتور له پیاوړتیا سره مرسته ده. د افغانستان امریکا د سوداګرۍ د خونې دغه پلاوی داسې مهال افغانستان ته ځي چې تېرو اونۍ د طالبانو حکومت د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د قانونو څو قراردادونه له ملي او نړیوالو شرکتونو سره وکړل. دا چې د افغانستان امریکا سوداګرۍ خونې پخوا څه فعالیت درلود او کابل ته د پلاوی را تګ څه اغیز درلودلی شي، په دې اړه اسدالله لودین د افغانستان د سوداګرۍ د خونې د مدیره پلاوی له غړي ازرخ حافظي سره مرکه کړې او نوم لومړی په دې اړه د هغه نظر پوښتې ده.
هر کال په نوم د مایل میکن بزنس کانفرنس په واشنگتن کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو او د افغان امریکن چمبر یا د امریکایي افغانانو اتاق په بلنه هلته دایریدل او یو تعداد امریکایي کمپنۍ او افغاني کمپنۍ یو بل سره دوه په دوه کېناستل او د سوداګري او صنایعو د پانګونې لپاره یو بل سره خبرې اترې کولې او کله ناکله دا خبرې اترې عملي بڼه به پیدا کول، یو بل سره دوی شراکتونه یې کول. پس له حاکمیت د طالبانو چې دو کال ځینې تیریږي د اولین گشتی چې دوی راغلي دي افغانستان ته اکثرا دوی امریکې کې میلمه پالنه به یې کولې او د اتاق مشرتابه او یو تعداد وتلي سوداګر دې څخه را دعوتول او امریکا سفارت ورته ویزې ورکولې او موږ تلو هلته. بیا په داخلي کالونو د پخوانی حکومت هم د امریکا ویزې یو څه ستونزمن شو، سوداګرو ته نیو ورکوه، نو په دې خاطر دوی خپل غوندې یا په افغانستان کې نیول او اکثرا په دوبۍ کې دایرول. د دوی راتګ چې د خصوصي سکتور یو جوړښت ده او غیر انتفاعي او غیر سیاسي جوړښت ده، د سوداګرو لپاره یو نوی تحرک کیږي.
حافظي صاحب، د پلاوي مشر له امریکایي پانګوالو غوښتي چې بیرته کابل ته راشي، پانګونه وکړي او زرګونه هغه کسان استخدام کړي چې پخوا یې ورسره کار کاوه. دا کار څومره امکان لري؟
دا هیئت چې راغلي وو دوی په خپله د کارونو د تسهیل او د سمون لپاره هلې ځلې کوي. په خپله دوی شرکت نه لري او دوی یعنی فسیلیتر دي، دوی غیر انتفاعي او یو سازمان ورکوونکي موسسه ده. دوی کولی شي چې هلته خپل د مشاهدات اتاق تجارت امریکې ته ورکي یا اوپک ته ورکي او نور هلته موسسه چې هلته دوی سره مناسبات لري هغو ته یې ورکي. امکان لري چې د دوی علاقه جذب شي، اما په هر صورت امریکایان د خپل قوانین له مخې په هغه هېواد کې چې د دولت لخوا په رسمیت نه دي پېژندل شوي پانګونه نه شي کولی. خو دوی خپل هلې ځلې کوي او دا یو راپور به برابر کړي او څه ته یې واکړي. دولتي مقامات د امریکې ته هم چې دوی سره مناسبات لري هغوی کې به یې وړاندې کړي.
دغه امریکایي پلاوی ویلي چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په ملاتړ کابل ته راغلي او د خصوصي سکتور پیاوړتیا کې مرسته کوي. دوی رښتیا هم عملي مرسته کولی شي؟ په دې برخه کې تجربو څه ښودلې؟
دوی صحیح وایي، ځکه چې بې له اجازې د وزارت خارجه د امریکا هیڅ اتبا تبا د امریکې افغانستان ته نشي سفر نشي کولی، باید دوی اجازهنامه واخلي. اما دا دولتي محسنه ده، دوی د خصوصي سکتور په استازیتوب ورته راغلي دي او دوی خپل مناسبات هم خصوصي سکتور سره او اتاق تجارت سرمایه گذاري د افغانستان او نورو اتاقو سره ټینګ کړي دي او په محافلو کې هم حلال اکثر سوداګر او سنتکار او څوک چې په معدنو کې پانګونې کړي دي دوی سره لیدنه او کتنه کوي. خو په هر صورت پانګونې او د بین المللي نظام څخه ګټه پورته کول یو سیاسي بستر ته ضرورت لري چې هغه باید د دنیا لخوا او د هغه هېوادونو لخوا په رسمیت پېژندل شوی وي.
کابل ته د افغانستان امریکا د سوداګرۍ د خونې د پلاوي د سفر په اړه د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوي له غړي ازرخش حافظي سره مرکه وه.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
او مخله دې چې ازادي راډیوي مجله واورې، د همدې برخې وروستی راپور. په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د لوګې په وړاندې د مبارزې په نوم سازمان د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو په منځ کې د رواني ناروغیو د زیاتوالي او د افغانانو روغتیایي ستونزو ته د نه پاملرنې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د سازمان په وروستیو کې په افغانستان کې یوه سروې ترسره کړې ده. نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د لوګې پر ضد نړیوال سازمان په یو راپور کې په افغانستان کې د رواني روغتیا بحران ته اشاره کړې ده. په دغه راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شو، ویل شوي چې د افغانانو رواني روغتیا له پامه غورځول شوې ده. که څه هم د سازمان نوې شمیرې نه دی وړاندې کړي، خو ویلې دي چې د لسیزو جګړو، بېوزلۍ او بیکارۍ په ګډون د وروستیو ستونزو له امله د افغانانو ترمنځ رواني ستونزې زیاتې شوې دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې ډېری هغه افغانان چې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته له رواني او عاطفي ستونزو سره مخ شوي، له سیاسي او اقتصادي ننګونو سره لاس او ګریوان دي. دغه سازمان دا هم لیکلي، هغه کسانو چې 2013 کال کې د رواني درملنې د ټلیفون د خدمتونو پروګرام له لارې اړیکې نیولي، 60% ښځې او نجونې دي چې د دوی ترمنځ د رواني ستونزو د ډېرېدو لامل د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو پر زده کړو کار بندیز دی. د لوږې پر وړاندې یاد سازمان په راپور کې راغلي چې په لرو پرتو سیمو کې د رواني روغتیا د متخصصینو او د رواني ناروغیو د درملنې د کافي مرکز زونو د نشټوالي او ټولنیز دودونه په افغانستان کې د رواني ستونزو د درملنې په لار کې لوم د خندونو څخه دي. د رواني روغتیا کارپوهان هم تاییدوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته د درملنې مرکزونو ته د تلونکو کسانو شمیر زیات شوی دی. افغانستان کې د روغتیا د یو سازمان رئیس او د ارواپوهنې استاد ډاکټر سید وحید الله سادات وایي
د جمهوری نظام د وخت په پرتله د مراجعینو شمیر ډیر شوی، او کوو وایو چې ډیری مراجعین چې موږ ته راځي د نارینه له ډلې دي، همدارنګه زموږ د خویندو او میندو له ډلې هم راځي، او ډیر هغه کسان چې موږ ته راځي رواني ستونزې لري چې ډیری زموږ د ورونو یا نارینهو طبقه څخه دي. بیکاري، د کاري زمینو نشتون، او په حکومت کې د کاري زمینې کمښت او د غراز اولادونو ته د نفقې پیدا کولو له ستونزو سره مخ وي. زموږ د خویندو له ډلې چې څوک راځي، دوی تر ډېره کورنۍ ستونزې لري چې بیرته د کار نشتونوالي پورې تړلې دي.
یو انجلۍ چې د تخار ولایت اوسیدونکي د نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې رواني ستونزې تر دې کچې رسیدلې چې په درملو نه ښه کېږي. د هغې په وینا رواني ستونزې هغه مهال پیل شوې چې مور یې د طالبانو د حکومت لخوا د نورو میرمنو او انجونو په څیر له کاره لرې شوه، او دوی له کورنیو او اقتصادي ستونزو سره مخ شول.
زه باید په هرو 15 ورځو کې یو ځل ډاکټر ته لاړ شم. ډیر وخت کېږي درمل نه کوم، دوا خورم خو ورځ تر بلې بدتره کېږم. هیره مې ډیره شوې ده، او هره دقیقه مې اعصاب خرابېږي. پادي خبره مې ساتنګېږي، ورې او غاښونه مې درد کوي.
هغې د خپلې درملنې لپاره د کافي پیسو د نشوالي په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه. د تخار ولایت یو بل اوسیدونکی صدیق وایي، په افغانستان کې د تیر حکومت پر مهال د سیمټو او ترمیمي توکو سوداګري کوله، خو د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو بیې لوړېدو د په خپل کاروبار کې دومره پوروړی کړ چې بیکاره شو. نوموړي ویل هغه او میرمنې چې د دغه ولایت په یوه پوهنتون کې له کار کولو منع شوي، له رواني ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
مشکل کې خودم پیدا کردیم.
هغه ستونزه چې د رواني مشکلاتو له امله ماته پیدا شوې، له خپلې میرمنې او ماشومانو مې ښه نه راځي. له ژوند ستړی شوی یم، او دغه راز هېرېدل مې ډېر شوي چې زه غواړم یو څه ولیکم، او یو څو دقیقې وروسته مې له یاده وتلې وي چې بالاخره څه
ولیکم.
د روغتیا نړیوال سازمان د 2013 کال د وروستیو رسمي شمیرو له مخې 2 میلیونه افغانان له رواني ستونزو سره لاس او ګریوان دي. خو د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته چې بیکاري، اقتصادي ستونزې او د طالبانو له لوري په ځانګړي ډول پر ښځو بندیزونه زیات شوي، پر رواني ستونزو د اخته کسانو شمیر هم زیات شوی دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو په جلال آباد کې د جاپان په مرسته د ماشومان لپاره جوړ شوی کتابتون ته ماشومان ور مخه کړ.
دا نور مکتبونه د خدای اله کې چې موږ ډاکټران چې انجینر
انده
د ماشومانو د کیسو لیوی ځوان لیکوالې ښکلا نور سره شخېدلې یم.
ماشومان ته که چېرته وایي چې کیسه ولیکي، باید هغه ریښتیا او باید په تخیل کې ورته وښایي. مثلا
ماشومانو ته د ماشومانو په وینا کیسې او نکلونه هم لرو.
یو وخ یو ګیدړه وه، دغه سره ملګري وای وخ ګیدړه
ګای اوبو ته ورکوزده، اوبه یې چکې جپه پر غلی وړی و.
د کندهار په سپین بولدک کې مې د سیند ادبي بهیر د فعالیتونو په اړه په دغې ولسوالۍ کې د فرهنګي چارو د مسؤول شاغلي صدیق نظر اخیستی.
ټولنې ته مو هغه علمي او معنوي شعور ورکړی دی، ادبي ذهنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی، په مطالعه باندې ګڼ شمېر ځوانان روږدي شوي دي.
شعر هم لرو.
ورځو کې ځای نسوم پر پلونو د پروین وختم، د یو ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړمه.
که تر پایه راسره وي نور مطالب به هم واوري. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د جاپان په مرسته د ماشومانو لپاره کتابتون پرانستل شو. په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو کلتور ریاست په وینا $1,50,000 پر دې کتابتون لګېدلی دی. په دې کتابتون کې ماشومانو ته د کتابونو د اسانتیاو د رامنځته کېدو تر څنګ د بېلابېلو استادانو له لورې روزنه هم ورکول کېږي. جزئیات په دې راپور کې. دا د هغه ماشومانو غږ دی چې ننګرهار کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوی جوړ شوي کتابتون کې راټول شوي دي او د خپلې خوښې وړ کتابونه لولي. دا کتابتون چې تیره اونۍ په ننګرهار کې ګټې اخیستنې ته سپارل شوی، په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په وینا د جاپان هیواد له لورې د $1,50,000 په لګښت جوړ شوی دی چې پکې د کتابتون اړوند ټول اړین توکي په پام کې نیول شوي دي. په دې اړه د دغه ریاست په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي، د دې کتابتون د جوړېدو چارې چې تیر کال پیل شوې وې، ماشومانو ته د لوست ترڅنګ پکې د بېلابېلو استادانو لخوا د ښوونځیو لومړني مضامین لکه پښتو، ریزی او دغه راز لیکلوس برخو کې روزنه هم ورکول کېږي. دوی وایي راتلونکي کې ماشومانو ته د حرفوي زده کړو پروګرامونه هم پلان شوي دي. کوم ماشومان چې یاد کتابتون ته ورځي وایي خوښ دي چې دا کتابتون ورته جوړ شوی، دلته راځي، کتابونه وایي او لیکلوس کوي. زهرا او محمد د دغه ماشومانو له ډلې دي.
چې کتابتون او درس یم او قرآن یم زده کوم او ټول ته سلام کوم او دا نور مکتبونه د خدای یاله کې چې موږ ډاکټران چې انجینر همداسې نور شو. موږ
زه درېم ټولګي څخه یم او هیلمن او منندوی یم شانتي موسسې څخه چې موږ دپاره د کتابتون جوړ کړو او هیله لرو چې آینده کې موږ ته داسې کارونه هم وکړي.
دا کتابتون داسې مهال جوړیږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته انجونې زده کوونکي په ښوونځیو کې له زده کړو منع کړي دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ یو انسان د زیږون له ورځې تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کېږي. د ننګرهار اوسیدونکي صادق الله صادق چې خپل کتابتون هم لري، د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه جوړول مهم بولي او وایي د دې لپاره چې زده کوونکي په راتلونکي کې له مطالعې سره آشنا شي، له ماشومتوبه باید دغه ډول کتابتونونو کې د لوست زمینه ورته برابره شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
او دا د ماشومانو د آینده لپاره، د ماشومانو د روحي سکون لپاره، د ماشومانو د تربیوي روزنې لپاره، د هغوی د راتلونکي لپاره یو ډیر غوره او ستر ګام دی. زمونږ په ټولنه کې له بده بخته چې په ماشومانو او کشرانو خو څکه چې په مشرانو کې هم په ډیر کم اندازه د کتاب او کتاب لوستنې، کتاب لیکنې او د کتابتون مینوال ډیر کم دی، حتی نه کم دی. که چیرې موږ له اساس نه کار واخلو او اساس ته کار وکړو او د ماشومتوب دوی د کتاب لوستنې لپاره روغ دي کړو او په دې لارې روان کړو، نو دا به د دوی آینده لپاره حترین لوی توفیر رامنځته کړي.
دا چې د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه څومره مهم دي او د دوی پر روان څومره اغیز لري، لیکوال او د ماشومانو د ادبیاتو کتونکي ډاکټر محب الله زغم وایي. په دې ډول کتابتونونو کې ماشومان هغه څه زده کوي چې په ښوونځیو کې ورته نه تدریسېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ماشومان عموما لوړ تخیل او پلټونکي ذهنونه لري. د دوی په ذهنونو کې زرګونه پوښتنې وي او دوی ځوابونه غواړي چې زموږ په ټولنه کې معمولا لویان دغه پوښتنې بابیزې ګڼي او ځواب ورته نه وایي. نو د ماشومانو له عمر سره مناسب کتابونه او د دوی لپاره د کتابتونونو جوړول ډیر مهم دی، په دې چې دغه ماشومان په دې کتابونو کې د خپلو پوښتنو ځوابونه مومي، دې سره د دوی د فکر او تخیل قوه لا وده کوي.
افغانستان کې په ښوونځیو کې ماشومانو ته یوازې تدریسي کتابونه لوستل کېږي، خو نور مهارتونه ورته یا نه ښودل کېږي یا هم په نصاب کې ورته ځای نه دی ورکړل شوی. د یادونې ده چې مخکې بیلابیلو کتابتونونو کې ماشومانو ته څانګې ځانګړې شوې وې، خو کوم ځانګړی کتابتون ورته نه و جوړ شوی.
په جلال آباد کې د ماشومانو لپاره کتابتون پرانیستل شو. کتابتون کتابونه غواړي او په افغانستان کې د ماشومانو لپاره خورا لږ آثار تالیف شوي دي. له وی خبرتیا وروسته د داسې کیسې لیکوالې نظر در سره شریکوم چې ماشومانو ته کیسې لیکي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د ماشومانو لپاره کیسو ته او د ماشومانو کیسو ته مخه کو. 15 کلنې شکولا نور ماشومانو ته یو شمېر کیسې لیکلې دي. له دوی به واورو چې څه شي دې ته څولې ده چې کیسې ولیکي.
ماشوم ته کوم زیاتره ماته پلار د کیسو کتابونه راوړل. ډېر زیات همدې زما خیالي دنیا غا کیسو کتابونه سره جوړ شو. زما ډېر زیات خوخيږي او بل زما هله دا ده چې ماشوم ته کوم پلار ته تلوي چې وایم سپوږمۍ ته لاړ شم، ساينس پوه شم. که څه هم دا شاید ناممکن وي، غیر ممکن وي، خو په خیال کې کولای شي چې ان سپوږمۍ پورې ولسی. نو ډېر زیات خوخيږي چې ماشومان د پاره د کیسې ولیکم چې د هغوی تخیل یعنی روخانه کما دا په ډېر زیات خې ماشومان د پاره کیسې ډېر زیات خې، ځکه چې ما به کله ماشومتوب کې خیالي کیسې لوستلې ما سره به نوې فکر پیدا کړو. ډېر زیات را تخې زه به لا مطالعه ته سوالم اوسم چې کله نور کتابونه مطالعه کوم هغه د ماشومتوب د کیسې مې چې لوستلې هغه مې اوسم په ذهن کې دي. اوس به هم زه غواړم چې هغه څه کیسې په خپل ولیکم.
یعنی غواړې چې ماشومان ته تخیلي کیسې ولیکي تر ډېره پورې، یعنی د حقیقي ژوند کومه برخه پکې نه وي همداسې ده؟
انا تخیل کنه یو خبر نه لشي ماشومان ته بنه باید هرگز باید ماشومان ته دروغ ونه ویل شي، ځکه چې کله چې دوی لویږي بیا نو دوی وایي چې ولا دا خو دروغ و. ماشومان ته که چېرته وایي چې کیسه ولیکي باید هغه ریښتیا باید په تخیل کې ورته وښایي. مثلا هغه چې ریښتیا وي ته باید هغه تخیل باندې کې ورته انځور کړي. دا به ډېر زیات ښه ماشومان دپاره، ځکه چې که دروغ ورته وایي دوی چې لویږي بیا نو دوی وایي چې والا ماشومتوب کې ماته دروغ ویل شوي وو. هغه څه چې ریښتیا دي هسې نه چې ته ورته وایي چې والا د کتاب په اړه مثلا ماشوم ته معلومات ورکوي ورته وایي چې کتاب باید ولولي داسې وکړي هسې، هغوی ستا په دې خبرو باندې سر نه خلاصېږي. ته باید د تخیل په بڼه ورته وایي مثلا یو کتاب دونه ښایسته و، سترګې پیدا شوې، بیا تا ته په مینه راغی، داسې باید ته کیسه ورته جوړې کړې تخیل کې مثلا سې ریښتینی بڼه ولري.
خو بیا هم هغه تخیلي اساس باندې کیسه ماشوم ته لیکو، یعنې که ماشوم وروسته لوی شي لکه څرنګه ستاسو وویل حقایق او د غیر حقایق بیا یو فرق سره لري. مثلا په خیال کې تاسو مخکې ویل چې سپوږمۍ ته تلم، نو خو که چېرته ماشوم ته په کیسه کې ولیکي چې ته سپوږمۍ ته ځې عیب یې څه ده؟
یو خو خبره دا ده چې تخیل چې دی ماشوم چې دی کنه بیا هم تخیل باندې ولاړ دی، ځکه چې باید شاید ځینې شیان سي چې ممکن ناممکن وي. خو زه چې درته وایم چې زه چې دې عمر کې یم کنه زه لا تر اوسه 15 کلنه یم، زه اوس هم په تخیل باندې ولاړ یم، ځکه چې هغه ما چې سینوها کتاب ولوستو کنه هغه هم زما له تخیل سره سم و. ځکه تخیل د ډېر زیات ماشومانو لپاره مهم دی. او بل تخیل چې دی ماشومان چې کله کیسې ولولي یا سوای لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه د دوی بیا زیاتره هغه څه باندې باور کوي چې تا تخیل کې ورته جوړ کړي. هغه څه باندې باور نه کوي، مثلا یو پلار ناست دی ماشوم ته نصیحت کوي ته باید داسې وکړي، یعنې غصه ورته کوي. هغه هرګز هماغه دقه کې د پلار خبرې اوري عمل پرې نه کوي، خو که چېرته ته تخیل کې خبرې ورته وکړي په مینه ورته واوروي یو کیس څومره ته کې حتمان هغه دا خبرې قبلوي او عمل پې کوي. هغه څنګه چې ته ورته وایي هغه ریښتیا ورته وایي یا لږ تند رفتار سره ورته وایي هغه بیا دګیز نه قبلې کوي چې په مینه ورته وایي. او بل څه چې وړم په پلان مې زیاتره راته دا کیسې ډېرې کولې، ځکه همدې حسولې هم چې کیسې ودی کوم مطالعه او د پلان هغه کیسې دنیا جان کیسې مې.
تاسو ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه، په دې روانشناسي کې وایي پاروا پوهنه کې وایي که چېرته یو پلار په خپل سیګریټ سکوي او خپل اولاد ته وایي چې سیګریټ مه سکوه، هغه به بیا هم سیګریټ سکوي، خو که چیرته د اولاد مخ ته د سیګریټ نه سکوي نو هغه اولاد هم بیا په سیګریټ نه عادت کیږي. یا بل مثال درکم، یو پلار که چیرته خپل کتاب وایي بیا اولادونه هم کتاب وایي، خو که چیرته دی کتاب نه وایي او اولادونه ته وایي چې کتاب لوستل مهمه دي، بیا هغه په کتاب لوستلو نه راځي. څرنګه مطلب مو همدغسې یو شی ده.
یو خبره زه وکړم، زه چې کتابونه تازه چې مطالعې ته هڅېدلې یم، دا زما د پلار هغه دی، ځکه چې زما پلار تل کور کې کتابونه لوستل. هغه څه کله به ما پلار لیدلو، پلار مې البته ما چې کله د اوس لیکنه مې سینوها کتاب پاره کړې وه، پلار مې سینوها په کتاب پاره ځینې خبرې کولې وای، ډېر زیات ښه کتاب دی. هماغه د پلار خبرې مې وې، پلار مې خپل په لاس کې مې یو ځل سي زه وهڅېدم چې مطالعه وکړم، ځکه چې زما پلار زیاتره وخت کور کې مطالعه باندې بوخت دی. او زما پلار مې تخپله هم وایي چې هرګز کوم کار چې ته کوې ما وایي ماشومانو ته، ته باید ور وښایې لومړی باید خپل ځان باندې عمل کې، بیا باید وایي ماشوم چې هغه هرګز نه مني. او زما پلار خو یو ښه عادت دا چې ارخي داس نه چې موږ باندې عمل کوي، یعنی ډېر زیات موږ ته نصیحت نه کوي، موږ ته په خپل ژوند کې لومړی په خپل ځان باندې عمل کوي بیا موږ ته راخي. دا یو ډېر زیات مهمه خبره ده، باید ماشومان سره باید ماشومان ته وروښي، نه دا چې نصیحت ورته وکړي. نو دوی بیا ماشومان زیاتره په نصیحت باندې نه وي، په تېر زه په خپله ډېر نصیحت ته غوږ نه نیسم، هغه څه چې پلار مې عمل کوي
ماشومانو لپاره د امریکایي معاصر لیکوال روسل هوبن یو لنډکۍ کیسه.
پلارا پرانګ دی پرانګ، پلار ورته وویل په غاښ کړي، سوی ورته وویل نه پلارا، مور ورته وویل سویا پرانګ په نوکاغ وکړي، سوی ورته وویل نه مورې، مور ورته وویل نو دا خو ستا ملګری دی چې څه درته نه وایي. هلک وخندل، مور ورته وویل سویا بېغمه څمله.
دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمرې له دریو تر پنځو کلونو پورې وي. دا ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې مو یوه درسي ټولګي ته ورولو د ماشومانو صنف ته. شاید ځینې اورېدونکي فکر وکړي چې په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې د کوچنیانو ټولګي ته ول سر ورښکاره کړو، خو دا خبره به نه هېروو که په ابتدایي ښوونځي کې ماشومانو ته شعر او کیسه وایو، دوی به په لویینې شعر ووایي او کیسې به ولیکي. د پکتیا ولایت د میرزکې ولسوالۍ د جان غونډۍ په کلي کې پاملرنې مؤسسې یو ټولګی پرانیستی دی. د هسبې په نوم د دې ټولګي یوې زده کوونکې په خپل شخص دا تمثیلي کیسه رالېږلې ده.
یو وخت یو ګیدړه وه، دغه سره ملګري وه، وخت ګیدړه ته ویلي وه چې څه پورګنه یې پټی ته پورې شي لږ بګنې وخورې سي. ګیدړه په وخت ننسته سي پورې شوي وه، سي ګیدړه ماڼه شوه، وخ مور نه شوه. وخ ګیدړه سي کوکو والې باز بازګر یې پسرې خبر کړه، سي بازګر چې پسرې وخي ښه ډېر وویل سي. دغه سي ته یې وویل چې ته واله داس کې زه خو مور نه ومه، ته غر سره وسته چې نه مو عادت ده چې وخ ګیدړه بیا سره خښ شوي دي. سي وخ ګونډې وایلې دي په هغه سیند منځ کې، هغه چې غره څه نه میږي. زه دغه مو دا عادت ده چې زه په هغه سیند کې هغه لمبې وایم چې ستاسو چې باد که باد به سکي، چې ستاسو چې خکې ښه به سکي.
د هسبې ټولګي والا آریانا هم د میږي او کوترې په نوم کیسه لري.
یو میګای او کوتره وه، در سمر گیلی و سی در میگای و بود ور کزدو و بایچ که سی جپا پر غلی و وڑای و سی کوتار یا غو تر بوتا کلی و پخه سی که میگای که پخه تور خطل و جب شوه و سی که کاریون و غلی و کوتاری وشته سی جه کوتاری وشته میگای جب شوه و پنده نخلا پلگا ولی و
ده. هم دی طولگی یو بلز زکون که بیا آزادی راډیوی ادبی مجلې پروګرام ته شعر لري.
زمان نورګه عادت زغړ تاسو یو شعر ډالې کوم. ګل کې چې اسرین نه چې چل بت کوي، ګل کې چې اسرین نه چې چل بت کوي، سیل کې چل بت کوي، اوس کې چې محمد الله استاد نه لیکل بت.
د دې ټول کې ماشومان او څنګه ادبیاتو ته مخه کړې ده.
وایې خبره ده، هو نیمه را وراده ما ته یې جوړ به یې بیا کم کور به په ویا کم بیا به ډلا سا کم ګډي لوبې کل کوم مینا یې پر بل کوم.
دا ډول موزونې جملې چې کله زده کوونکو ته استاد ور زده کوي د دوی ادبي ذوق روزي. د چان غونډۍ په کلي کې د پاملرنې د ټولګي استاد محمد الله مسعود دی. دی وایي چې د ده د ټولګي زده کوونکي د جمعې ورځې ته خفه وي.
د خپله تجربه دا راته وایي چې له ماشومانو سره باید په ډېره نرمۍ عاطفي باندې چلند وشي تر څو دوی درسونو ته په مینه په شوق باندې راشي. یعنې باور وکړي چې د جمعې ورځ چې راشي دوی خفه غوندې وایي چې سبا ته موږ درس نه لرو. علت دغه ده چې دوی سره باید په مینه باندې رفتار وشي، له تشویق څخه کار واخیستل شي تر څو دوی درسونو ته په خپله باندې تشویق شي. بله خبره دا ده چې دوی دغه د سیم فزیکي چاپیریال چې کوم ده دا باید ډیر منظم وي.
ښاغلی مسعود زیاته کړه چې د زده کوونکي په وخت درس ته ورځي، زحمت باسي، په کورنۍ کار کې ناغېړي نه کوي او د زده کړې په وخت کې له استاد سره ګډون کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د اونۍ ورځې یو اونۍ او ورځې ده شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چار شنبه پنج شنبه او جمعه. موږ په اونۍ کې شپږ ورځې ښوونځي ته ځو. د جمعې په ورځ
لټولګي سره هغه وخت زده کوونکو سره لګېږي چې چاپېریال یې هم د دوی لپاره مناسب وي. ښاغلی مسعود وویل چې د ټولګي په دیوالونو رسامۍ راځوړندې کړي، لاسي کارونه یې هلته ایښي او د درس خونه یې زده کوونکو ته رنګینه کړې ده. ښاغلی مسعود د پکتیا په پوهنتون کې حقوق او سیاسي علوم لوستي دي. د دله څو زده کوونکو به واورو.
زه خماری دی حکیم نور دی پکتیا ولایت دی مذاکر رسالی دی چار غونډۍ د سی بی ایس ټولګي زده کوونکي هم دی. استاد نه ډېره مننه غواړم چې ما ته د ماشاینو زده کړې دي. زه چې اول ورغلی وم مکتب ته او زه فعالیت نه پیږدم، اوس چې زه یم هر څه مې زده کړې دي. زه د پاملرنې موسسې څخه ډېره مننه غواړم ما چې موږ ته د ما سامان راکړلو. د استاد نه ډېره مننه غواړم چې هغه ډېر موږ ته ښه درس ورکوي، ښه اخلاق هغه کوي چې دا کور کوي غلط کور ونه کوي.
زه ریلا د حاجي نسیم لور د مرزکي ولسوالۍ د جان غونډۍ اوسېدونکی یم. د سی بی ایس د ټولګي زده کوونکی یم. زه ښوونځي ته په خپل وخت راځم. ما د استاد نه حساب او املا هر څه مې زده کړي دي. استاد موږ ته هر یو ټکی موږ ته هر ځله وایي.
د افغان ماشومانو لپاره د پاملرنې مؤسسې په مرسته د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې د زده کړې ټولګي فعال دي. خود ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف هلمند دی چې د سشکل تر اخیره به د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ماشومانو ته د زده کړو چاپېریال برابر کړي. ازادي راډیو داسې راپورونه هم ترلاسه کړي دي چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر ښوونځي د چارواکو له لوري تړل شوي دي.
آزادی رادیوئی مجلہ پر آزادی ریڈیو ڈاٹ کام کی ل آزادی ریڈیو.
سند ادبی بهیر د کندهار پوسپین بولدک ولسوالی کې فعال دی. استاد شاعر پیر محمد کاروان د دې ادبی بهیر د اهمیت په اړه وایي.
ادبی بهیرونه، شعری غونډې، ادبی ناستې پاستې، مشاعرې او کرکتنې د یوې ژبې د ښکلا او غوړېدو سبب کیږي. ټولنیز، ادبی، هنري او مانوي شعور ورسره وده کوي. که د لرې پښتونخوا حالاتو ته ځیر شو نو راته څرګنده به شي چې هلته پښتو ژبه په رسمي ډول د لیک لوست ژبه نه ده، خو د پښتنو او د پښتو ژبې مینانو ورسره مینه کړې ده. په ادبي هلو ځلو، ادبي بهیرونو او مشاعرو یې ژوندۍ او ګړندۍ ساتلې ده. د همدې مینې، د همدې ادبي هلو ځلو په برکت یې پښتو ژبې ته د شعر او نثر په دواړو برخو کې شاهکارونه ورکړي دي. په افغانستان کې دا څو لسیزو ګړندیو ادبي هلو ځلو پښتو ژبه په ولولو او غورځنګونو د ادب او ښکلا د دنګو څوکو په لور وخوځوله. سیند ادبی بهیر د پښتو ژبې د شعر، نثر او ادب هغه ښکلی ټولی دی چې د ډیره موده د پښتو ژبې خدمت کوي. سیند ادبی بهیر د کندهار د سپین بولدک په سیمه کې منظمې ادبی او شاعرانه غونډې جوړوي. شاعران پکې شعرونه لولي، پر هنري او ادبي لیکنو کره کتنې کیږي. د شاعرانو او لیکوالانو خیال، فکر، هنر او احساس د پښتو شعر او نثر ځوانو شاعرانو او لیکوالانو ته د الهام څراغونه روښانوي. سیند ادبی بهیر دی همداسې په څپو او غورځنګونو روان وي چې د پښتو ادب للمې او شاړې د شعر او ادب په رنګینو ګلونو او بلبلي نغمو کې ونغاړي. د مینې او جمال خالق دی سیند ادبی بهیر ته د ادب د تخلیق او ښکلا پنځولو لا ډېر توان ورکړي چې پښتو ژبه او د پښتو ژبې مینان پرې ونازي. الهي امین.
سیند ادبی بهیر هر پنځشنبه ادبی غونډې لري. د دې غونډو په اړه مې پوسپین بولدکی د فرهنګي چارو له مسؤل سید محمد صدیق څخه نور معلومات وغوښتل او لومړی مې دا پوښتنه ترې وکړه چې له څو کلونو راهیسې په لرې پراته سپین بولدکی دا بهیر فعال ساتلی.
دلې په سپین بولدک ولسوالۍ کې فرهنګي، ادبي او علمي ناستې لرو. نو څوارلس کاله وړاندې مو دغه ادبي خوځښتونو ته کار کړی.
صدیق صاحب، په دغه څوارلس کاله اوږد بهیر ده، په دې څوارلس کاله کې ستاسو په غونډو کې څه تغییرات راغلي دي؟
زموږ په دغه څوارلس کلن مزل کې چې تر دې دمه مو کړی دی، شاعران ملګري روزل شوي دي، لیکوالان روزل شوي دي، ویناوال روزل شوي دي، علمی سیالی تر سره شوی دی. د سپین بولدک د فرهنګي اړیکې د هیواد له ګوټ ګوټ له نورو شاعرانو له نورو ادبي بهیرونو سره مو اړیکې جوړې کړې دي. همدارنګ په جنوبي پښتونخوا کې له ګڼ شمېر شاعرانو سره مو پېژندګلوي شوې ده، له هغوی سره مو ادبي اړیکې تر دې دمه پاللې دي. ټولنې ته مو هغه علمي او مانوي شعور ورکړی دی، ادبي ذهنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی. په مطالعه باندې ګڼ شمېر ځوانان روږدي شوي دي چې اوس په خپله لیوالتیا او خپل شوق باندې ګڼ شمېر ځوانان راځي او د لیزمو سره په اونیزو ناستو کې برخه اخلي، علمي سیمینارونه ورکوي او علمي لیکچرونه ورکوي.
په اوسط حساب باندې ویلی سي چې په هره اونۍ کې د پنځشنبې په ورځ تاسو غونډه کوي، څومره کسان تاسو په غونډه کې په دې ورسیو کې ګډون کوي؟
زموږ په اونیزو ناستو کې په لسګونو کسان که مجموعي وایم د پنځه ویشت او دې شتنو په شاوخوا کې ځوانان دلته راغونډېږي.
په دې غونډو کې یوازې مشاعره کوي او کنه په هر اونیزه غونډه کې نقد هم لري؟
شبر سموترم، زموږ هر اونیزه غونډه پر درې برخو باندې ویشو. په لومړۍ برخه کې یو ملګری ته موضوع ورکول شوی چې داغه موضوع اړوند لیکچر ورکوي. دویمه برخه د کره کتنې او نقد برخه ده، او په درېمه برخه کې یو مشاعره لرو چې ټول شاعران ملګری ترنم کوونکې ملګری خپل ادبي تند پرې خړوبي.
تاسو نقد یاد کو، دا نقد په هغه لیکچر باندې لري او کنه د نقد لپاره ځان ته کوم اثر انتخابوي او یا کوم شی؟
د یو ملګری غزل انتخابي او یا هم د یو ملګری ادبي ټوټه انتخابي. که په نظم کې یو ملګری څه لیکلي او یا په نثر کې لیکلي، په څو اونۍ کې په دوو اونۍ کې تقریبا د یو ملګری پر غزل باندې نقد کیږي، پر شعر نقد کیږي، او کله کله بیا هم پر نثر لیکونو باندې.
دغه نقد تاسو بیا چیرته چاپوي؟ هم
لومړی د کوم ملګری غزل چې انتخاب شوی هغه غزل په څو چاپي پاڼو کې راخو، دا پاڼې بیا پر ملګرو ویشو. نو بیا هر ملګری دغه پاڼې ته په پام د ملګری پر غزل باندې خپل اصلاحي نظرونه ورکوي.
صدیق صاحب، زما مطلب دا و چې کله تاسو نقد کوي او د نقد غونډه پای ته ورسی، بیا وروسته ځینې نور بهیرونه د فیسبوک له لارې یا د خواله رسنیو له لارې دا نقد خپروي، تاسو یې په څه شکل خپروي؟
موږ د ټولې غونډې ټول راپور له پیله څخه تر پایه باندې پر ټولنیزو رسنیو باندې د ملګرو پر فیسبوک پاڼو باندې خپرو.
دغه کوم نقدونه چې تر اوسه پورې خپره شوي دي، تاسو په خپله د سپین بولدک د فرهنګي چارو د مسؤل په صفت باندې په دې نقدونو کې تغییر راغلی دی، یعنی تاسو څنګه ارزوئ چې نقد مو شه سوی؟
نقد زموږ د ملګرو اوسني نظر یا اوسني کره کتنې، که زموږ د لومړي پړاو له نقد سره زه د یو مسؤل په صفت پرتله ډېر شوالی راغلی دی. د ملګرو هغه علمي او ادبي سویه پورته شوي دي، ډیری ملګری چې اوس د تیر په پرتله لوړ غزلونه هم لیکي او هغه د نقد برخه چې نور لیکوالان او شاعران ملګري پر لري هغو کې هم په زیاته کچه شوالی راغلی.
یو شی سي په نقدي غونډو کې کله ناکله د خوابدي سبب ګرځي، ځینې کسان چې نقد پې وشي خوای بده سي. څرنګه ستاسو په بهیر کې تحمل او زغم زیات سوی؟
پر زغم او صلاح او برداشت باندې موږ ګڼ شمېر لیکچرونه ورکړي دي. لومړی مو ځوانان د دغه نقد په ارزښت پوکړي دي او له دوی څخه مو د نقد په برخه کې د زغم او حوصلې غوښتنه کړې ده. نو اوس له نیکه مرغه ډېری ځوانان په خپله خوښه او خپله لیوالتیا باندې غزل ادبي کره کتنې ته وړاندې کوي، لیکنه ادبي کره کتنې ورته وړاندې کوي او په ورین تنجې د نورو ملګرو نظرونه او کره کتنه زغمي.
ځینې کسان په دې باور دي چې که چیرته د نقد اصول مراعات شي نو که سخت انتقاد هم وشي ممکن د بل خوا نشي بده. د نقد اصول په ارتباط تاسو په خپلو غونډو کې کله کوم لیکچر ورکړی دی کوم ملګری؟
تاسو غواره معلومیږي چې هر کار که په خپل حدود کې په خپل اصول باندې تر سره کیږي طبیعي خبره ده چې ستونزې راکمیږي او مشکلات لږي. نو همدارنګه د نقد کې هم که دغه اصول پر رڼا کې هڅه چې د نقد لپاره مناسب دي پر هغه لاره باندې یا پر هغه اصول باندې نقد کیږي نو ښکاره خبره ده د ملګرو ناغذي لامل نه کیږي. او په دې برخه کې ملګرو لیکچرونه ورکړي دي د نقد هغه کوم اصول روښانه شوي دي دغه اصول پر رڼا کې د ځوانانو پر اثارو باندې نقد کیږي.
له ښاغلي صدیق څخه مننه. د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو په جنوب غرب حوزې کې د سیشې دلې پیاوړی شاعر پروین ملال شعر لرو چې په خپل ژغې ازادي راډیو یا د بیمجلې پروګرام ته ست کړی را لېښلې.
ستا په خیالونو کې بیګا بیا تر امکان لاړم دکه د ستورو مې لمن و تر باران لاړم دکه د ستورو مې لمن و تر باران لاړم د شونډو ټول پترې مې ورژول پاڼې پاڼې سجده د شکر مې کول تر لا مکان لاړم ما د سبا تندې کې کرښې د قسمت لوستلې ذره ذره سوما د مځکې تر اسمان لاړم د یو چا خیال راتلی شیبې شیبې سارا راتلله د چا د خیال په سیوري ژوند تر کاروان لاړم پر هر مې خپل په بڼو وګنډي د تړمو اوښکو ټکور مې ورکړ د مسکا تر ګلستان لاړم تنهایی نه وه درد او کیف یو جوړه را سره تنهایی نه وه درد او کیف یو جوړه را سره خپل تڼاکې مې لوستې تر شبستان لاړم ورځو کې ځای نه سوم پر پلونو د پروین وختم د یوه ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم ورځو کې ځای نه سوم پر پلونو د پروین وختم د یوه ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم
په نورستان کې د کتاب لوستو او مطالعې مینوال زیات شوي دي خو کتابونه کم دي. په دې ولایت کې یو عامه کتابتون دی چې په هغه کې هم کتابونه لږ دي. چارواکي وایي ستونزه یې خپلو مشرانو سره شریکه کړي او هغوی ورته د زیاتو کتابونو د ورکړې ژمنه ورکړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کتاب او مطالعې مینوال وایي په ولایت کې داسې مجهز کتابتون نشته چې د کتابونو په لیدلو او مطالعه د دوی علمي تنده ماته شي. امان الله په ننګرهار کې د خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصل دی. وایي پوهنتون یې رخصت دی او هر سهار د مطالعې لپاره په پارون کې د اطلاعات او کلتور عامه کتابتون ته راځي خو د خپل اړتیا او مطالعې وړ کتابونه پکې نشي پیدا کولی.
موږ هر ورځ دغه کتابتون ته د لوستلو پنیت رازو خو دلته د کتابونو شمیر ډیر کم دی. د حکومت څخه مغختنه ده چې دغه کتابتون ته ډیر کتابونه راوړي، هغه کتابونه راوړي کوم چې نوي کتابونه وي او نوي معلومات پکې وسی. په نورستان ولایت کې نور داسې کتابتونونه نشته دي.
د کتاب او مطالعې مینوال حکومت غواړي چې د نور عامه کتابتونونو په څیر د پارون کتابتون هم مجهز کړي او همداراز دی په ولسوالیو کې څنګه ورته هم پرانیزي. دوی وایي د کتاب ملګرتیا او مطالعه د معلوماتو او د علم د زیاتوالي لپاره خه لار ده. په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د کتابونو کمواله منی، خوای د یاد ستونزې هواري او د کتابونو ترلاسه کول لپاره اړوند وزارت سره خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړي چې سږ کال به ورته زیات کتابونه ورکړي. د یاد ریاست سرپرست مولوی سمیع الحق حق بیان آزادی رادیو ته وویل
د اطلاعات و کلتور وزارت اړوند د عامه کتابتون ریاست سره هم په جریان کې او د رنګي وزارت نو هم غوښتنه د نورستان ولایت د کتابونو په اړه کړې ده چې نورستان ولایت کې کتابونو کم سره مخ یو. هغوی هم اطمینان راکړی چې سکه مونږه کافی اندازه باندې عمومي کتابتون ته مطلب کتابونه خریداري کوو، په هغو کې به هم زیات اندازه نورستان ته برخه ورکوو.
په نورستان کې په داسې حال کې یو شمیر لوستي او د مطالعې مینوال د مجهز کتابتون له نشتوالي شکایت کوي چې د ټولنیزو رسنیو پیدا کېدو سره د کتاب مینوال کم شوي او همداراز کتاب پلورونکي هم د کتابونو له کمزوري بازار ګیلمن دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په نورستان کې د کتابونو د کمبود ستونزه ده. د ازادي راډیو مجلې د روان کال په پیل کې په کابل کې د یو شمیر کتاب پلورنځیو مسؤلانو د کتاب د چاپ د چارو د غوړېدا لپاره دا وړاندیز درلود چې چارواکي باید د عامه کتابتونونو لپاره کتابونه واخلي چې هم کتاب تر خلکو ورسی شي او هم د کتاب صنعت بیرته د جمهوریت د وخت په څیر وغوړي شي. د کتاب پلورنځیو په باور پروسه شکل په افغانستان کې ټول کال شاوخوا اویا کتابونه چاپ شول. سږ کال دا شمېره لږ بهتره شوې ده، خو ستونزه دا ده چې کتاب پلورنځیو یو کال سوړ بازار زغملی دی نو سږ کال له مادي پلوه پر دوی فشار زیات دی. که یې غم ونه خوړل شي ممکن په افغانستان کې د کتاب نسبي خوړېدلی صنعت له پښو وغورځي.
آزادي راډیوي مجله په آزادي راډیو ډاټ کام کې له آزادي راډیو
د امریکا په متحده ایالاتونو او اکثر اروپایي هیوادونو کې چې کوم افغانانو رستورانتونه پرانیستي دي او افغاني خواړه پکې پلوري، د رستورانتونو دننه فضا هم افغاني کړې ده. شای په دغو هیوادو کې داسې کم مشهور افغان رستورانت وي چې په افغاني شیانو نه وي سنګر شوی. په جنو کې غالۍ په دیوال راځوړندې وي، یو نیم ځای د میرویس نیکه او احمد شاه بابا د مزار عکسونه وي، د هرات د جامع جومات عکس او د بامیان د بت تصویرونه هم په ځینو رستورانتونو کې تر سترګو کېږي. د زاړه کابل په تصویر د چا سترګې خوشی شي، په ځینو کې چپنه لونګۍ او پکول هم ممکن شوي. په یوه نیم رستورانت کې د شایست لپاره په یوه کونج کې بدنۍ او چلمڅۍ شوي. ازبکي خولۍ هم په دیوالونو راځوړندې وي. د بزکشتي د چپندازانو عکسونه هم ممکن څوک وویني. په دې رستورانتونو کې چې څوک خواړه خوري ډېر کله پکې د افغانستان د سولې د کلونو سندرې هم ټیټي ټیټي اورېدل کېږي. بهرنیان چې دغو رستورانتونو ته ورځي یوازې له خوړو سره نه آشنا کېږي، دوی د یوې ټولنې له کلتور سره هم بلدی شي. په بلجیم کې یو افغان سنگر ساپی هم داسې رستورانت جوړ کړی دی چې اتلس کسه نورو افغانانو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. زما همکاري سنا کاکړ له ښاغلي ساپی سره خبرې کړې او دا راپورې د رستورانت چمتو کړی.
بلجیم کې نن سبا ډېر مشکل د کار پیدا کول هوټل کې اوس دغه اتلس کسه او ټول افغانانو ته زمینه مساعد کړې ده، یعنی ټول افغانان دي چې ما سره کار.
په بلجیم کې د افغان دربار رستورانت خاوند سنگر ساپی دی. سنگر ساپای په 1901 میلادي کال کې په لغمان ولایت کې زیږیدلی او د 28 کلونو رئیس په بلجیم کې ژوند کوي. نو مبړې وایي یاد رستورانت یې تیر کال خپل ملګرو سره په ګډه جوړ کړ چې اوس نږدې شل کسه نور افغان ځوانان هم ورسره په کار بوخت دي.
منګه هر شي د پاره یو ځنګړی سیستم لرو. اوس مثال د چپلی کباب د پاره منګه یو شخص مکمل د چپلی کباب د پاره د شخص صحیح پروفیشنل کولای شي چپلی کباب پوخته. کړهی د پاره دا هم منګه یو کړهی پز لرو. منګه په عموما کې سالور 15 پزان لرو چې هر یو خپل ځان ته خپل سپیشالیستي یعنی هغه خپل شي کې ډیر واري هوټل کې وزغه د تلس کست او ټول افغانان تم زمينه مسایق
بهرنیو هیوادونو کې تیرې افغان ځوانان له نور سره په مزدوري کار کوي. د چ سنگرسا پیته څنګه د رستوران جوړ ولو فکر پیدا شو نو موړای وای
دلته چون د افغانانو رستوران کم ول په دغه ساته باندې نو چې ټول افغانانو شکایت وزره وای وشي موږ ته د ایډیا راغله. اوس الحمدلله ډیر خلکو خوخیږي او د ډیرو خلکو زړه خواړه دلته میراویږي.
سپای وای اوس له بلجیم سربیره له نورو اروپایي هیوادونو هم خلک د افغاني خوړو لپاره د دوی رستوران ته ورسي. څنګه سپای افغان ځوانان هڅوي چې شخصي کاروبار وکړي سکه د خبره په خپل کاروبار کې وده کولای شي.
زمنګ افغانان متاسفانه لږ زره زړه نه کوي خپل کاروبار ته چون اروپایي د قانون سره مشکل دی. ولې په هر صورت کې سړی خپل کاروبار لري نسبتاً چې چیرته کار کوي ډیر ښه.
نو موړې وای په دې برخه کې د ډیرو نورو افغان ځوانانو لاسم نیولای او ورسره مرسته کړې ده چې د خپل کاروبار خوندان شي. د دوی د چ په افغانستان کې د طالبانو تربیه زلې وکمنې دو ډیر خمخ کې لاغه هم افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله ارشیوی چې په ډیرو ستونزو لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي چې په دې تاس کې دوی له مرګونو پیښو سره هم مخ شوي دي. د تیر مریض کال دود په میاشت کې د ایتالیا په اوبو کې په ناقانونه کډوالو بارکښتې د ډوبېدو له امله یو نوی افغانانو په اوبو لاهو او مړه شول. مخکې له دې بیا د همدې کال په دروم میاشت کې د بلغاری په پلازمینه سوفیا کې په یو لارې ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه وموندل شول چې د دغه هیواد له لارې په ناقانونه توګه نورو اروپایي هیوادونو ته د سفر نیت درلود.
د دې ونې آزادي رادیو به مجله پروګرام مو هم دومره وو. زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم. خدای مومل
چه چو